Radio.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د وری یا حمل شپږمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ له شپږویشتمې سره برابره ده. د آزادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د سولې عالي شورا سرچینې وایي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو په دوهمه غونډه کې د دې شورا استازو ته د ګډون بلنه نه ده استول شوې. او په یو بل راپور کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون هغه سند لاسلیک کړ چې د جولان لوړې د اسرایلو د قلمرو په توګه په رسمیت پیژني. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په کندوز کې د ماشومانو په ګډون د 1400 ملکي وګړو پر وژنه سخته اندېښنه ښودلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. او د ایران په بېلابېلو ښارونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو ځاني زیانونه اړولي دي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د هغو 1400 ملکي وګړو لپاره چې ډیری ماشومان دي او د نوروز په شپه په کندوز ولایت کې په یوه هوایي حمله کې وژل شوي سخته اندېښنه لري. یونیسف پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د دې کسانو وژل د بشر دوستۍ له اصولو سرغړونه ده. د ادارې په افغانستان کې د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. ملګرو ملتونو ویلي د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې د جمعې په شپه په کندوز ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 1400 ملکي کسان ووژل شول چې 10 تنه یې ماشومان وو. خو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت یوه ویان د یکشنبې په ورځ په یو ایمیل کې آزادۍ راډیو ته ولیکل چې په کندوز کې د ملکي تلفاتو د دې ادعا په اړه تحقیقات کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. صلاح الدین رباني پرون د بیلټ په نوم جرمنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو کلک ملاتړ وکړ او ویل د افغانستان د روان کړکیج د حل یوازینۍ لاره خبرې دي. خو هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې به د نجونو پر تعلیم هیڅ راز محدودیت ته اجازه ورنه کړل شي. رباني ټینګار وکړ چې د تیرو 1300 کلونو لاسته راوړنې باید قرباني نه شي. وروسته له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې پیل شوې، افغان حکومت په پرله پسې ډول له دې کبله نارضایتي ښودلې چې په دې خبرو کې څنډې ته پاتې شوی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي رباني په ډاګه کړه چې د سولې خبرې طالبانو ته د تسلیمۍ او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بیا ټینګولو په معنا نه ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د یوې 40 کسیزې ډلې د قومندان د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی آزادۍ رادیو ته وویل چې د ملاتراب په نوم دغه قومندان تیره ورځ د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شو.
د ننګرهار ولایت سرود ولسوالۍ تورغر سیمه کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي دي چې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د زلبیخ کسیز ډلې قومندان ملاتراب د څو نورو ملګرو سره یو ځای ژوندی نیول شوی.
د خوګیانی په وینا ملاتراب په سره رود ولسوالۍ کې ګڼې تروریستي حملې پلان کړي او عملي کړي دي. د ننګرهار چارواکو د دې عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران په بېلابېلو ښارونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو ځاني زیانونه اړولي دي. د ایران په جنوبي ولایت فارس کې د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو روغتیایي خدماتو مشر پیر حسین کولیوند د دوشنبه په ورځ ایرنا خبری آژانس ته وویل چې د دې ولایت په مرکز شیراز کې سیلابونو سل نور کسان ټپیان کړي دي. د بیړنیو خدماتو اداره وایي یو بل کس په کرمانشاه ولایت کې مړ شوی دی. د کولیوان په وینا د شیراز په قربانیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د ایران د هوا پیژندنې ادارې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نورو سختو ورښتونو خبرداری ورکړی. تر دې وړاندې د ایران دولتي ټلویزیون پرس ټي وي په شمال کې د مازندران او ګلستان ولایتونو څخه د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. ولسمشر حسن روحانی ټولو ولایتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې په تیارسۍ حالت کې واوسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جولان پر لوړو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژنده. ښاغلي ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په حضور کې په دې اړه یوه رسمي اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر ترامپ وویل چې د امریکا متحده ایالاتو باید څو لسیزې د مخه دا کار کړی وای. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دا اقدام د سوریې پر ځمکنۍ بشپړتیا یرغل وباله او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې سند په غبرګون کې په منځني ختیځ کې د نویو شخړو د راپورته کېدو ګواښ وکړ. د جولان لوړې هغه سیمه ده چې اسرائیلي ځواکونو په 1980 کال کې د عربو او اسرائیلو ترمنځ له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته له سوریې څخه ونیوله. او د اسرائیلو پوځ د دوشنبه په ورځ د غزې په تړانګه کې د حماس پر سنګرونو هوایی حملې وکړې. د اسرائیلو پوځ د دې بریدونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو فلسطیني سرچینو ویلي چې د غزې په شمال کې د دوو قوي چاودنو غږ اورېدلی او وایي چې دوه اسرائیلي بې پیلوټ الوتکې د غزې پر سر ګرځېدلې. د غزې امنیتي چارواکو ویلي چې اسرائیلي الوتکو د حماس دوه پوځي روزنیز مرکزونه ویشتلي دي. راپورونه وایي چې دا مرکزونه ظاهرا تش وو او د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د اسرائیلو پوځ له وړاندې پر حماس ډلې چې پر غزې کنټرول لري تور لګولی چې د تېرې ورځې په لومړیو کې په اسرائیل کې پر یوه کور راکټ ویشتلی دی. په دې پیښه کې 8 تنه ټپیان شوي وو. تر اوسه هیڅ فلسطینی ډلې د دې راکټ د توغولو مسؤلیت نه دی اخیستی. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادی رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. آزادی رادیو ډاٹ کام او آزادی رادیو ډاٹ اورګ د آزادی رادیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو. قطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د افغان حکومت د ګډون په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د سولې عالي شورا وایي چې تر دې دمه یې رسمي بلنه نه ده ترلاسه کړې.
که چیرې د افغانستان حکومت استازي هم د قطر په کنفرانس کې ګډون کوي، دا به یو ښه فرصت وي حداقل د افکارو د اورېدو لپاره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په څو ولایتونو کې په روانو درنو جګړو کې مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې.
زمونږ ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه په تعرضي حالت پانه غوره کړې ده او دا د عسکري اصول دي چې په تعرضي حالت مرګ ژوبله یا څلور چنده د هغې تلفات لوړ.
په نورو موضوعاتو کې امریکایي میلیاردر بیل ګیټس طالبان په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند یا پولیو د ناروغۍ د له منځه وړو د هڅو په مخنیوي تورنوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر پرون د جولان لوړو سیمه چې د سوریې خاوره بلل کېده رسمان د اسرائیلو د قلمرو په توګه پر رسمیت پیژندله. د خبرونه تر پای را سره اوسئ. نور مطالب هم شته. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو چارواکی وایي تر اوسه پر رسمي ډول د دې شورا استازو ته په قطر کې د بین الافغاني خبرو په دوهمه غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې انټرفاکس خبری آژانس تیره ورځ د قطر د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې تمه ده د افغانستان د حکومت استازي به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې دوهمه بین الافغاني غونډه به د اپریل په 14 او 15 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. په لومړنۍ غونډه کې چې په فبروري میاشت کې په روسیه کې جوړه شوې وه، د طالبانو استازو او د افغانستان لسګونو سیاسي شخصیتونو ګډون کړی و، خو هلته د افغانستان د حکومت استازي نه و حاضر. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
شاوخوا درې اونۍ هغه څه چې دوهمه بین الافغاني غونډه بلل کېږي پاتې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي ظاهرا په دې غونډه کې د ګډون لیواله ده. میرمن سرابي تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه رسما دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل سوې.
چیزی که در قطر برگزار میشه البته با دعوت قطر
است. دوی هغه څه چې په قطر کې تر سره کیږي البته د قطر په بلنه دي. موږ د سولې د عالی شورا د درلنشا مشر لرو، له هغه سره په دې اړه بحثونه سوي دي. تر اوسه د سولې د عالی شورا استازو ته په رسمي ډول بلنه نه ده ورکړل سوې. د میرمن سرابي تر دې خبرو څو ساعته د مخه د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د قطر د یوې ډیپلوماتیکي سرچینې په حواله راپور ورکړ چې تمه ده د افغانستان د حکومت استازي هم په دې دوهمه بین الافغاني غونډه کې ګډون وکړي. د دې غونډې هدف د افغانستان له بحران څخه د وتلو لپاره د یوې حل لارې موندل ښودل کېږي. د قطر سرچینې چې نوم یې نه دی ښودل سوی انټرفاکس ته ویلي چې د قطر د غونډې د ګډونوالو شمېر به د مسکو تر غونډې لوړ وي، یعنې شاوخوا سل تنه به وي. تر اوسه د قطر په غونډه کې د افغانستان د حکومتي استازو ګډون رسما نه دی تایید سوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د ارګ او یا اجرایه ریاست چارواکو تبصره واخلو، خو د تیر ورځې تر ناوخته پورې بریالي نه سو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه د تبصرې مرجع ده. د تاس خبري اژانس راپور له مخې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي د جمعې پر ورځ امریکایي او چینایي چارواکو سره تر لیدو وروسته په واشنگټن کې ویل چې دوهمه بین الافغاني غونډه به د اپریل پر 14 او 15 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي استاد نصرالله ستانکزی د قطر په غونډه کې د افغانستان د حکومت استازو ګډون مهم بولي.
کچېلې د افغانستان حکومت استازي هم د قطر په کانفرنس کې چې د قطر د دولت له خوا په دوه کې جوړیږي ګډون کې دا به یو ښه فرصت وي، حد اقل د مذاکراتو د پیل لپاره یا د افکارو د اورېدو لپاره.
د مسکو ښار د تیر میلادي میاشتې پر 14 او 15 نیټه د افغانستان د سولې په اړه د لومړنۍ بین الافغاني غونډې کوربه و. دا غونډه د افغان حکومت د رسمي استازو له حضور پرته ترسره سوه، خو لسګونو افغان سیاسي څیرو او د طالبانو استازو ګډون پکښې درلود. طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري. ټاکل شوی وه تر دې غونډې وروسته د طالبانو یو پلاوی په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه بحث وکړي، خو اسلام آباد ته د هغه پلاوی تر سفر د مخه د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره لدی کبلای شکایت وکړ چې د طالب پلاوی د غړو نمونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل ول او اسلام آباد ته د سفر په اړه له کابل سره مشوره نه وسوي. د کابل دغه اقدام په اسلام آباد کې د مذاکراتو مخه ونیوله.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ سخت جګړې روانې دي. د دفاع وزارت مرستیال وایاند له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د فاریاب، بادغیس او کندوز ولایتونو یو شمیر سیمې او د هلمند، سنگین او نادلی ولسوالۍ د مخالفینو له ګواښ سره مخامخ دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف وایي د هلمند په نښتو کې لسګونه امنیتي سرتیري وژل شوي، خو زیات تلفات مخالفینو ته اوښتي دي.
د نوي کال له پیل سره سم افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جګړې نوی فصل ازمایي، خو دغه پیل د کال په لومړۍ ورځو کې له مرګ ژوبلې هم خالي نه و. هلمند، فاریاب، غزنی او بادغیس هغه ولایتونه دي چې په تېره اونۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سختو نښتو شاهدان ول چې پکې افغان ځواکونو ته د تلفاتو د اوښتو راپورونه ورکول شوي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وین محمد زبیر عارف دغه وسلوالې نښتې تاییدوي، خو افغان ځواکونو ته د اوښتې مرجوبلې په اړه خپاره شوي راپورونه ناسم بولي او وایي چې په وروستیو درې ورځو کې د جنګ جګړو له امله وسلوالو مخالفینو ته بې درېغه مرګ ژوبله اوښتې ده.
زمونږ د تلفاتو کچه په دې معیار نه ده په کوم اندازه چې اجتماعي رسنۍ هغه ښودلي دي. زمونږ په سنگین کې مونږ پرون هم دا رسنۍ سره شریک کړي، زمونږ لس تنه شهیدان دي او دیالس تر زخمیان منګلرو زمون ټول دفاعي او نتیجو کنه اوس حالت د تعرضي حالت بنا غوړه کړی ده او دا د عسکري اصول دي چې په تعرضي حالت مرجوب له درې برابر از موږ په مقابل کې اته څلور چنده د هغې تلفات جوړ دي
په روسیو درې ورځو کې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د جنگ جګړو لامل د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکړل شول چې اندېښنې را پیدا کړي که څه هم دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د وروستیو نښتو له امله لس تنه دفاعي سرتیري وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي خو د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړو ویلي دي چې په سنګین ولسوالۍ کې نږدې پنځه شپېته امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي دي بلخوا په ملي شورا کې د دغه ولایت یو شمېر استازیو په ندلي او سنګین ولسوالیو کې د تلفاتو شمېر اته څلوېښت کسان ښودلی دی د هلمند والي ویان عمر ځواک هم دا منی وایي چې په سنګین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې د دوی ځواکونو ته تلفات اوښتي خو د شمېر په اړه څنوي طالبانو ویلي چې په سنگین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوې اډې د حملې په نتیجه کې 250 سرتیري وژلي او یو ډیر ټپیان شوی دی خو دفاع وزارت د غیدا به بنسټ غني تیرونه د بادغیس دولتي شورا مرستیال افضلی ویلي و چې د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې 50 سرتیري وژل شوی او اتیا کسان طالبانو اسیر کړي دي د افغانستان لوی بل شمالي سیمې کاپیسا ولایت نه هم د جګړو خبرونه خبريږي او ویل کېږي چې طالبانو د دغه ولسوالۍ ځینې سیمې نیولې چې امنیتي ځواکونو ته پکې تلفات او خوتی دي دا په داسې حال کې چې طالبانو تر اوسه د دوی د پسرلنۍ او عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي خو ریدل کېږي چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د دوی حملې ډېرې شوې دي د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هر کله چې طالبان د خپلو پسرلنۍ او عملیاتو لپاره تیاری کوي حکومت د دې پر ځای چې تدابیر ورته ونیسي ډېر پام د سولې پروسې ته اړوي د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجید ټینګار کوي چې د دفاع وزارت لخوا د عملیاتو مدیریت تجربه شوي کسان وګمارل شي او دغه وزارت دل سیمایزو مسورینو سره په همغږی مختلاړ شي
سال بدتر از سال 97 خود داشتیم
دی وای خنړی کال مو تیر کړ خو دغه وضعیت په کاتو کې حکومت دفاعي او امنیتی ځواکونو ته پام ونه کړی بل کال به لدی هم خنړی وي ځکه لوی خو طالبان له پاکستان چین او زینو نورو هیوادونو څخه پوزي مرستې تر لاسه کوي او له بل خوا له افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې مخ په کمیدو دي خغلی مجاهد وړاندیز کوي چې امنیتی ځواکونه باید له دفاعي حالت ته تاروزی حالت ته واړوي او دفاع وزارت د تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې اقدام وکړي
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو اوس هم د لویدیس په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې ملالۍ بشیر چمتو کړي
ډیفنس پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده ملګري ملتونه وایي هوایي حملې په کندوز کې لس کوچنیان وژلي دي په مقاله کې راغلي په هغه حمله کې چې راپورونه وایي د جمعې په شپه په کندوز کې نړیوالو ځواکونو وکړه دیارلس ملکیان وژل شوي دي په افغانستان کې د ناټو یوه ویاند ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات دوام لري ډیفنس پوسټ لیکلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي په دې هیواد کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر په 2013 کال کې تر بل هر وخت زیات و په همدې حال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د زیاتوالي په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د وچکالۍ او لوږې پر موضوعاتو یوه مقاله خپره کړې ده په مقاله کې راغلي چې په لسیزو کې تر ټولو بدې وچکالۍ جګړې او بېوزلۍ خلک له بد وضعیت سره مخامخ کړي دي شاوخوا 10.5 میلیونه خلک د خوړو له کمښت سره لاس او ګریوان دي چې دا د تیر کال 2018 کال په پرتله 6 میلیونه زیاتوالی ښیي د مقالې په وینا دا په دې معنا ده چې دا ټولې کورنۍ په ورځ کې تر یو ځل خوړو پر کمه ګزاره کوي مقاله یادونه کوي په داسې حال کې چې امریکا او طالبان د افغانستان د سولې په خاطر په خبرو بوخت دي ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره سږ کال 612 میلیونه ډالر د مرستو هدف ټاکلی چې تر اوسه یوازې 11% ورکړل شوی دي مقاله په افغانستان کې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف له قوله لیکلي چې د مرستندوی هیوادونو له مرستو پرته به افغانستان له داسې بشري بحران سره مخامخ شي چې بیانې دای نه سي منتقدین وایي د افغانستان وچکالۍ تاکس العمل ډېر لږ او ورو و ځکه په 2018 کال کې لا ډېرې بشري مرستې رسوونکو ادارو د دې ستونزې خبره کړې وه خو یوازې په 2018 کال کې حکومت وچکالۍ اعلان کړه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري بشرپال میلیونر بیل ګیټس وایي د افغان طالبانو مشران د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ د له منځه وړو د هڅو مخه نیسي ښاغلي ګیټس له رویټرز خبري آژانس سره په ټلیفوني مرکه کې وویل چې افغانستان او پاکستان باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د ګوزان پیښې صفر ته راټیټې کړي د موضوع جزئیات صالح محمد صالح اوروي
بیل گیټس وایي د پولیو یا ګزند د ساري او خطرناکې ناروغۍ د لمنځتلو لپاره به نړیوالې هڅې نتیجه ورکړي، خو د ده په خبره د افغانستان جګړې او د قدرت پر سر شخړو په دې برخه کې پرمختګ ټکنی کړی دی. بیل گیټس د دوشنبې په ورځ له رویټرز اژانس سره په ټلیفوني مرکه کې وویل غټه ستونزه وسلوال طالبان دي. ملیونر بیل گیټس چې د مایکروسافت کمپنۍ یو له مؤسسانو څخه دی، د بیل او ملینډا گیټس په نوم خیریه بنسټ یې د ګزند د لمنځه وړلو د کمپاین تر ټولو لویو تمویلونکو څخه دی. د ګزند یو پولیو د ساري ناروغۍ وایرس په هغو سیمو کې خپریږي چې روغتیا ساتنه یا حفظ الصحه کمزوري وي، چې پر عصبي سیستم حمله کوي او یو کس ممکن ورباندې ترخته کېدو وروسته په څو ساعتونو کې فلج سي. یوازې واکسین کولی سي چې د ګزند یو پولیو ناروغۍ مخه ونیسي. د پولیو د لمنځه وړلو د طرحې یا جی پی ای آی معلومات ښیي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 23 او پاکستان کې 14 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. دغه اداره وایي چې روان 2019 میلادي کال په نړۍ کې د ګزند د مثبتو پیښو شمیر 16 ته رسیدلی دی. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ پیښې پکې ثبتېږي. د پولیو د له منځه وړلو طرحه چې د روغتیا نړیوال سازمان د بیل گیټس بنسټ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم پکې شامل دي، د نورو ادارو تر څنګ د ګزند د له منځه وړلو هڅې په 1988 میلادي کال کې پیل کړلې. په هغو کلونو کې ګزند ناروغي په 125 هیوادونو کې خپره وه چې په نړۍ کې د ورځې شاوخوا 1000 ماشومان فلج کول. له 1988 میلادي کال راهیسې د ګزند یو پولیو پیښې په سلو کې 99 رقم سوې دي. بیل گیټس وویل موږ باید په افغانستان او پاکستان کې د ګزند پیښې صفر ته راټیټې کړو او له حکومتي تمویلونکو هیله کوو چې په دې برخه کې ژمن پاتې سي. بیل گیټس د هندوستان مثال ورکړ چې 1.3 میلیارد وګړي لري او 12 کاله مخکې د نړۍ په سطحه د ګزند یو پولیو 10% پیښې پکې ثبت کېدلې، خو روانه اونۍ 15 کلونه پوره سول چې په دغه هیواد کې د ګزند یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولان پر لوړو د اسرایلو حاکمیت پر رسمیت پیژند. د هغه سیمه ده چې په 1918 کال کې اسرایلي ځواکونو له یوې شپږورځنۍ جګړې وروسته له سوریې څخه ونیوه. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت دا اقدام پر خپله ځمکنۍ بشپړتیا یرغل بللی، روسیې هم غبرګون ښودلی. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د امریکا ولسمشر د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یوې رسمي اعلامیې په لاسلیک سره وویل چې متحده ایالاتو باید لسیزې وړاندې د جولان پر لوړو د اسرایل حاکمیت په رسمیت پیژندلی وی. د دې سند تر لاسلیک څو شېبې وړاندې ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې اسرایل دا سیمه د خپل امنیت لپاره نیولې وه. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه
The state of Israel took control of the Golan Heights in 1967.
دوی د اسرائیل دولت په 1918 کال کې د جولان لوړی له بهرنیو ګواښونو څخه د خپل امنیت لپاره نیولې وې. نن د ایران او د سوریه په جنوب کې نورې تورستي ډلې چې حزب الله هم پکې شامل ده هڅو ته دوام ورکوي چې دا سیمه د اسرائیل پر وړاندې د بریدونو لپاره یو اساسي برخه جوړه کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم د دې اعلامیې د لاسلیک پر مهال د ولسمشر ټرمپ تر څنګ ولاړ و. نتانیاهو دا اعلامیه یو داسې سند وباله چې یوه تاریخي ورځ بیانوي. دوی کله چې اسرائیل هغه دوی جګړې یعنې په 1949 او 1980 کلونو کې د عرب او اسرائیلو او سوریا او اسرائیلو ترمنځ وګټلې، موږ نږدې نیمه پیړۍ انتظار وایست تر څو په دې خونه کې دغه شیبې راورسېدلې او زموږ پوځي بری یې یو ډیپلوماتیک بری ته واړوه. له همدې کبله ښاغلی ولسمشره، ستاسو دا پرېکړه چې د جولان پر لوړو د اسرائیلو د حاکمیت پیژندل دي ډېره تاریخي ده. نتانیاهو وویل موږ دا سیمه نیولې او هیڅکله به یې پرې نه ږدو. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام د دواړو متحدینو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت پیاوړې کړې. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ولسمشر د دې اقدام په غبرګون کې دا د سوریه پر مځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت یو ښکاره یرغل وباله. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروف د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام غیر قانوني بللی. نوموړي روسي رسنیو ته وویل چې دا اقدام شای په منځني ختیځ کې نوې شخړې راپورته کړي. سوریه په 1993 کال کې د منځني ختیځ د جګړو پر مهال هڅه وکړه چې د جولان لوړې بیرته له اسرائیلي ځواکونو څخه ونیسي، خو د دوی د برید مخه ونیول سوه. په 1991 کال کې اسرائیل له خپل قوانین دغې سیمې ته وغځول، خو دا اقدام یې د نړیوالې ټولنې لخوا ونه منل سو.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د هغو 14 ملکي وګړو لپاره چې ډیری ماشومان دي او د نوروز په شپه په یوه هوایي حمله کې په کندوز ولایت کې وژل شوي سخته اندېښنه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. ښاغلی ربانی پرون په یوه مرکه کې د سولې د روانو خبرو کلک ملاتړ وکړ، خو ویل چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید قرباني نشي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د مولا تراب نوم د وسلوالو طالبانو یو قومندان چې د یوې 40 کسیزې ډلې مشر و د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی دی. د ایران په بیلابیلو ښارونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو ځاني زیانونه اړولی دي. د ایران په جنوبي ولایت فارس کې په دې سیلابونو کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي او لسلو زیات نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولان پر لوړو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژنده. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په حضور کې په دې اړه یوه رسمي اعلامیه لاسلیک کړه او د اسرائیلو پاوځ پرون د غزې په تړانګه کې د حماس پر سنګرونو حملې وکړې. د اسرائیلو پاوځ د دې بریدونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو فلسطیني سرچینو ویلي چې د غزې په شمال کې یې د دوو